آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د غرمې 2:30 بجې شولې دا د امریکا غشنا رادیو ورستۍ خبرونه درته وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې د خبرونو پرته نور خبرونه په ثبت شوی بڼه ورې تاسو نه هیله کوو چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. پوره خبرونه ز اشرف الله رحیم زویم. د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په افغانستان کې د جګړو له وجې 1.2 میلیون خلک د خپل کورونو نه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټیفن اوبراین د همدې میاشتې په 6 نیټې افغانستان ته ځي چې د جګړې له وجې خلکو ته رسېدلی زیان او دا چې بشري خیریه موسې ورسره څه ډول مرستې کوي په خپلو سترګو وګوري. ښاغلی اوبراین به د حکومتي چارواکو تر څنګ په دې ملاقاتونو کې د خلکو د ضرورتونو په پوره کولو هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې یوازې د همدې کال د پیل راهیسې 2.9 لک خلک د جګړو له وجې بې کوره شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په شارناو سیمه کې د پاملرنې په نوم د مرستې رسونې یوې امریکایي موسسې باندې په برید کې 3 بریدګر وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د پکتیا ولایتي چارواکوي افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ مرکز ته رسېدلي دي او د سیمې وضعیت افغان ځواکونو په خپل ولکه کې اخیستی. په ګردیز کې د پولیسو د 303 سپینغر زون قومندان پاسوال اسدالله شیرزي خبریالانو ته وویل چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې تیره شپه 2 وسلوال هم وژل شوي دي. د سعودي مفتي لازم وایي ایرانیان مسلمانان نه دي. د سعودي عربستان ستر مفتي عبدالعزیز الشیخ د دغه څرګندونو نه یوه ورځ مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهي ویلي و چې د سعودي چارواکو تیر کال د حج په دوران کې حجیان وژلي دي. د مکی خبری اجنس نن د سه شنبه پر ورځ د مفتي العظم الشیخ له قوله ویلي دي چې د خامنهي د ډول تورونه د هغوی لپاره د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې ایرانیان د زردشتیانو اولاده ده او هغوی مسلمانان نه دي. عبدالعزیز الشیخ ویلي دي چې د اسلام په ځانګړي ډول د سنی مذهب مسلمانانو سره د ایرانیانو دښمني د پخوانه ده. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما غواړي چې په شمالي کوریا بندیزونه نور هم سخت کړي. ښاغلی اوباما وایي په شمالي کوریا د بندیزونو د سختولو لپاره به د ملګرو ملتونو سره په ګډه کار وکړي. اوباما دا څرګندونې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د تازه ازموینه په غبرګون کې کړې دي. جمهور رئیس اوباما وایي چې د توغندیو د ازموینه پاروونکی اقدام و او د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه وه. اوباما زیاته کړه چې دا کار شمالي کوریا نور هم منځوي کوي او زیاته کړه چې کشیر ته د هیواد حکومت خپل کړه وړه بدل کړي، امریکا دې ته چمتو ده چې خبرې ورسره وکړي. په عربي متحده اماراتو کې یو تن نیول شوی دی چې غوښتل یو امریکایي ووژني. د عربي متحده اماراتو دولتي خبري ایجنس وایي نیول شوی کس 29 کلن دی، غوښتل چې یو امریکایي تبا په موټر ووهي او وی وژني. د ابوظبي ملي ورځپاڼې نن د سه شنبې پر ورځ ویلي دي چې ګمان کېږي دغه کس به په سوریه کې د جبهت الشام د ډلې سره د وفادارۍ لوړه کړې وي. د ابوظبي ملي ورځپاڼې دغه خبر تایید کړی دی. د ورځپاڼې په راپور کې ویل شوي دي چې مشکوک کس ښایي د نورو بریدونو پلان هم درلود. داسې ویل کېږي چې هغه غوښتل په ابوظبي کې د سکای نیوز په عمومي مرکز او په دوبۍ کې د العربیه تلویزیون په شبکو بریدونه وکړي. نیول شوی کس چې د عربي متحده اماراتو اوسیدونکی دی د راتلونکې 2 شنبې په ورځ به محاکمه شي. په دولتي مطبوعاتو کې د امریکایي او دغه مشکوک کس نوم نه دی اخیستل شوی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ازبکستان د پخواني جمهور رئیس اسلام کریموف پر ځایناستي غږ کړی دی چې د هغه جدي تګلاره او پالیسي دی روانه وساتي. د ښاغلي پوتین د دغو خبرو اشاره داده چې د ازبکستان راتلونکی ولسمشر باید ټول واک په لاس کې واخلي او کور دننه مخالف سیاسي ډلې تر فشار لاندې وساتي. ښاغلی کریموف چې د جمعې په ورځ د 80 کلونو په عمر مړ شو، په منځنۍ آسیا کې د اسلام پاله سخت دریځه ډلو مخالف و. کریموف د سرسختې پالیسۍ سره سره بیا هم د امریکا او روسیې ترمنځ د په اړیکو کې خپل انډول ساتلی و. او وروستی خبر دا چې د فلیپین جمهور رئیس وایي خواشینه دی چې ولسمشر اوبامه ښکنځلی دی. د فلیپین ولسمشر رودریګو دودرتا د امریکا ولسمشر براک اوباما ته د ښکنځل کولو له کبله خواشینی ښودلې ده. ښاغلی دودرتا ولسمشر اوباما حرمونه بایللی و او په غبرګون کې سپینې ماڼۍ هم له هغه سره د اوباما پلان شوی ملاقات لغوه کړ. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې زموږ لومړنی هدف د بهرني تګلارې جوړول دي چې د امریکا په ګډون له ټولو ملتونو سره ښې اړیکې پراخې کړو. هغه په اعلامیه کې ویل شوي دي چې موږ له امریکا سره پخه ملګرتیا لرو. درنډونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا ردونه واوریدل. پاتې خبرونه په ثبت شوې بڼه اوري. ساسو نه هیله کوو چې خبرونه ته د زنګ وهلو کوښښ وکړئ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت ل افغان خبري اعلان نه د ملاتړ اداره وې 2014 کال په افغانستان کې د خبري اعلان لپاره تر ټولو خنړې کال دی. د دغه ادارو د شمیر لمخې په روان ایسوي کال کې د خبري اعلان په وړاندې د زوړزياتي او یا په حساب چوي چې په دغه پیښو کې لک تر لګ الله سنه خبري اعلان وژل شوی دی. نور تفصيل د خبري اعلان ممتاز بهیر پر رپورت کې اورو.
ل افغان خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې وایي 2014 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال دی. د دغو ادارو د شمیرو لمخې په روان ایسوي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی او یا پیښې ثبت شوي چې په دغو پیښو کې لږ تر لږه 10 تنه خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د هماهنګۍ مرکز مشر بشیر هاتف نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د هغوی څېړنې ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې 60% دولتي ادارې مسؤل دي.
برخورد نادرست برخی از
هغه ول د یو شمیر حکومتي چارواکو ناوړه چلند د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی یو عمده برخه جوړوي. له خبریالانو سره د دولتي ارګانونو د زور زیاتی کچه کال په کال لوړیږي. شاوخوا 60% زور زیاتی چې له خبریالانو سره شوی زموږ د سیړنو پر بنسټ د مختلفو دولتي ارګانونو لخوا شوی دی. ښاغلی هاتف د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون د حکومت لخوا توشي شوی خو لا تر اوسه په افغانستان کې عملي شوی نه دی. هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اصلاح او عملي کولو ټینګار وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان خبریالان هم په خپل کاري چاپیریال کې د حکومت او د هغوی د مخالفینو پر ګواښ اندېښنه ښیي. په کابل کې آزاد خبریال سلیمان نوري امریکا غږ ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې کاري ساحې ته ځو خپل ځان مسؤول نه احساسوو، حتی دا چې د لوړپوړو چارواکو څخه هم خبریالان ګواښل کېږي. بل دا چې وسلوان مخالفین هم د خبریالانو په وړاندې لوی ګواښ دی. د دواړو لوریو څخه خبریالان
خود افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د سارني کمیسون له ټولو حکومتي ادارو سره کار کوي چې دغه قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي او هغه ستونزې چې اوس د خبريالانو د کار پر وړاندې پرتې دي له مخې پورته کړي. دغه وزارت ویاند هارون حکیمی امریکا غږ ته وویل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د سارني کمیسون تازه په کار پیل کړي او زیاته کړه چې ژر به د هغوی له کار څخه مثبتې نتیجې ترلاسه شي.
دغه قانون مؤثریت او دغه کمیسیون چې د قانون پر اساس جوړ شوی دی د کار ارزونې ته لا ډیر وخت لرو. دغه کمیسیون تازه په کار پیل کړی دی او باید یادونه وکړو چې مستقل کمیسیون دی. اطلاعات او فرهنګ وزارت یوازې د دغه قانون په طرحه کولو او دغه راز د تصویب په پروسه کې ونډه درلودلې ده او کمیسیون ته د امکاناتو په برابرولو کې ونډه درلودلې ده. موږ مطمئن یو چې کار به ډیره مثمره نتیجه ولري.
په همدې حال کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ مسؤلینو د یو راپور په خپرولو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد په ناامنو سیمو کې د خبریالانو د مسؤلیت په وړاندې د جدي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه غوښتي چې د افغان خبریالانو د مسؤلیت په برخه کې جدي پام وکړي. د خبریالانو د ملاتړو ادارو د شمیرو لمخې په 2015 کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې په افغانستان کې ثبت شوې وې چې پکې 4 تنه خبریالان وژل شوي وو او 3 تنه نور ټپیان شوي وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری ګوند نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پنس دواړو د کارګر ورځې زیاته برخه په اوهایو کې تیره کړه او د اوهایو له خلکو سره ژمنه وکړه چې هغوی ته به کارونه وموندي. دموکراتي سیالي نوماندې هیلری کلینټن هم په اوهایو کې انتخاباتي مبارزه وکړه او په خپل سیال ډونالد ټرمپ یې سخت نیوکې وکړې. دا چې ولې راځي رپورت په ګډه واورو.
د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری خوا ګوند نوماند ډونالد ټرمپ د اوهایو په یانګستام نومي ښار کې له خپلو ملاتړو سره ولیدل او د هغوی د تود هرکلی له امله یې له هغوی ټولو نه مننه وکړله. زه به د اوهایو د خلکو لپاره کارونه پیدا کړم. زه به خپل هیواد ته کارونه بیرته را پیدا کړم او د تجارت په اړه چې کومې ناسمې معاملې شوې دي